د شپې نه بجی دی زموږ غاغله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلاستا. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو دوه ورځو ورختونو او سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې و سوه پین شپک پنځوس کورونه نړولی دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په سلسله کې لږ تر لږه لس کسان مړه او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار پر ټویټر لیکلی چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری د سفارت رسمي بدیل نه دی. ښاغلی اخبار وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمان له افغان سفارت څخه ترسره کیږي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي. د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یوه ورځ وروسته له دې چې د امریکا پوځ د دوی پر سنګرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسۍ په حال کې دي. د امریکا پوځ د عملیات چې نونس کسان یې ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې لسګونه حملې پرې کړې. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، اوفیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووري زولوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د ورستیو ورختونو له کبله راوتلو سیلابونو په څو ولایتونو کې انساني او مالی زیانونه اړولې دي.
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون را تک او در گله وریدو تر دری سعودی رکورنه زیانمنی کردی سلگون چاروی سیلابون وڑی
پا بازارونو که دبایو للوڑوالی شکایتونو تکتنه کهو
ده بازار که خل نده مونگ ده تا درش پک در مال راولای ده خویوت لی بازار نشت سوگی نخلی دری ورده کیگی زی دو سوا دو نیم سوا می خفصه کرده
د کرکټ لای او شانون کې باوري چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیګانې بریا راز پڅ کې وو.
د پایل تو پچونکو زموږ فضل حق فاروقی او مرزي په مقابل لوري ډېر خفشار راوړه مغه و چې دوی خملګرتیا ته پرې نه خودل او په اخیره کې لوبډله افغانستان لنی کمرغه په ګټه تمامه شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره وسی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل په افغانستان کې ورستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تلفات اړولې دي. په هیته د رسیدنه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې ویل دي چې په ټول افغانستان کې د وریاو او د راوتلو سیلابونو لکبل ونیم سو زیات کورونه نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات ته همایون هیواد پراپور کې واوري.
لازلزلې ورسته د ورستیو دوه ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. د تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوی. د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا زدي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله سلګونو کسانو ته ځاني او مالی تلفات اوختي دي. نو موړی زدي رادیو ته وویل
سروتیر شدن سیلاب ها او باریدن ژاله
د سیلابونو راتګ او د ګلې ورېدو تر درې سو ډیر کورنۍ زیانمن کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زاری ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زاری از بین رفته.
د ورستۍ دوه ورځو سیلابونو له امله چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي درې تنه وژل شوي او تنه ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې د ورستۍ ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو د تلفات په اړه وایي
د ورښتونو له امله په ورستۍ دوه ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، اروزګان، ننګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوی او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړیدلې دي.
یو قسمی گزارش شوه
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې پورسته یو نه یو کې په افغانستان کې د ورښتونو یو نوې څپه پیل شي. په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبيعي پیښو کې وژل شو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په یو نړیوال سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شل ورځې نړیوالې لوبې لوبولې وې، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وې. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثره وخت د لوبې ډېرې ښې کېدې او د لوبې په وروستۍ اور کې به د لوبې بڼه بدلېده. خو دلته بله مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دواړه هیوادونه د شلو اورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅې شوې وې چې دغه سی لوبلړۍ تر سره شي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبې تر سره نه شوې. په پرنوې لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپ وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو د لوبې د یو چانس ورکړه چې تر دې وړاندې نړیوال سیالي نه وکړي، خو د پاکستان په غورلیک کې بیا تر ټولو ډیر خزلې دلیو. پاکستانی لوبډله اله د درې نوې منډو په جوړولو بریالي شو. افغان لوبډله بیا د تلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه توپ وهنه کې خو ځلې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته دیرش ناسوځېدلې منډې وکړې. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیگانه لوبي په اړه جزئیات راکول. بختیار ساحل په دې اړه د کرکټ لشنون کې او پخوانی افغان لوبغاړي بشیر غروال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بیگانه لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا راز په څه کې وو.
رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا و چې د لوبغاړو ترمنځ ډیره ښه همغږي و، لوبډل مشر ډیره ښه لوبډل مشري وکړله، لوبغاړي په خپل ځایونو کې مناسب ځایونو کې وکارول او همغه و چې نتیجه یې ورکړله. بل د پایل تو پچونکو زموږ ډیر ښه پایل لوبډلې ته ورکړه، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پایل کې ډیر ښه فشار راوړ، همغه و چې دوی خملګرتیا ته پرې نه خودل او په اخیره کې لوب د افغانستان لنیکه مرغه په ګټه تمام شو.
غروال صاحب، تر پرونی لوبي وروسته په رسنیز کانفرنس کې د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان وویل چې د دې لوبي د بیلات لامل دا و چې د غوي په لوبډل کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي وو او غوي د دې لوبي فشار تر اخره پورې لزان لري نه کړ، هغه دغه د مات لامل بولی. ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
تو د پاکستان وروسته یو لوبو تو ګروپ کور د نډي پی اس ال تر سره کچری د نړیوالو لوبو د فشار خبره وی، د دوی د پی اس ال لوبي د پرونی لوبي نه کتاسي تعقیب کړی وی، فشار څوچند زیات و، هلته لوبي ډیره جالب وی، تماشاشیان لدی پرتل ډیر زیات و، نو هم دغه لوبغاړي پی اس ال راوتل دي کچری په پی اس ال کې خلوبيږي خو نه فجر کوي، ز فکر نکوم کړ پرونی لوبي کم فشار ور باندې راوړي وی. حقیقت دا دی او رښتیا خبر ده چې افغانستان خلوب وکړل او قابل دوري لمات سره مخک
د لوبي پایله ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیره خطر سره شو، خو د توپهنې پایله بیا هم لکه د بخوا په څیرو، ولی د توپهنې برخه نه سميږي او که سميږي نو ستالاندې حل لارې څه دي؟
لبد امر غار افغانستان همیشه په توپ وهنه کې ستونزې درلودلې، که پرون لوبي ته وګورو دا چې افغانستان لوبه وګټله موږ او نور شنن کې د مینوالي تر ډیره پاغه منفي نقاطونه غږیږي، خو تاسو هیڅ کله یو نړیواله لوبډله نه ګوري چې هغه یوازې له دوه یا درې توپ وهونکو سره د لوبي ډګر تخته کیږي. موږ لبد امر غار مجرب توپ وهونکي نه لرل چې هغه فول ټایم توپ وهونکي وي او په پایل کې افغانستان ته با مسولیت او خپل پایل ورکي. لبد امر غار دغه هغه تشد چې لکلونو راهیسې په افغان لوبډله کې دلکیږي، تر اوسه ورته د سي وګدمهاله د حلارن د پیدا شوی او نه د سنجول شوی، امید ده چې همدغه ته پام وشي پر اتلنګ سیالوي کې د سنوي او د عقل پر اتلنګ کو لوبډړیو کې.
غروال صاحب، بل پښتنه د حمید حسن دراتکو په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنې ته امتیاز ورکول کېدای شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلان د ستوري تر شوی دی، هغه په یو لاس افغانستان ته ډیری بریاوې راوړې دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوې خپويږي، هغه سمیمیت نسبت نړیوالو روزونکو ته شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کول شي، خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره وسې وسې شوی دی کې دې شي د نوموړي د هلو زلو پایلې پر اټلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتی ښکار شي.
ورسته پښتنه کو، اټکل د څه د روانه دوه لوبو په تړاو او په روانه لوبه کې د افغانستان د یو لس کسیزي لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ته اړتیا ویني؟
پرونی لوبي ته په کتلو سره که څه هم بازي وړي ستونزې وي، خو کله چې لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبي لپاره په عموما بدلون نه راځي، نو خبروي چې افغانستان هم دغه د غټونکو لوبډله سره ډګر تخته شي. که څه هم یو بدلون ولې دلکی چې بدلون راځي او یو توپه هم کې زیات شي، افغانستان لوبډله اور باندې لا خوي کیږي، خو عموما د سکیږي چې کله لوبډله لوبه وګټي بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کیږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي، هغه لوبه کې چې سره کم دوی مومنټم جوړ کړي وي، هغه بلې لوبي ته وړي او تر ډیره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسه وي. افغان لوبډله اوس په خوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید ده چې دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د کرکټ شنونکي په خوانی افغان لوبغړی بشیر غروال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډله بیگانه بریا په افغانستان کې دننه او بهر زیاته ستایل شوې ده او په دې اړه پر ټولنیزو شبکو او پلارو کوڅو کې هم خبرګونونه خورا زیات وو. سنا کاکړ د خبرګونونو ته خپل راپور کې کتنه کړې.
دا د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته مات ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسی دن کی سبحان الله چوی لوبه په پوره شوق ولیده ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې برای نه وسپ کړه نو داس موږ لمړی زلو چې پاکستانی لوبډله تماته ور کړل نو بیخی هغه د خوشاله ورسته هه دو ډیر زیات خوشاله هلمند دی ته چې راتلونکو دوه سالي چې کومې دي هغه هم په خو ډول باندې وګټو او د سیریز د افغانستان په نام شي
نو ویدلا نیکزاد د کابل خر بلوسی دن کی او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر اختیام چې دا د خوخی او ویاړ ځای دی لوبه می ترپای ولې دا خوان مترې واخیست ډیر عالی لوبه و
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې د خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ویل شوې چې د بیگانه لوبي لجریان اخیستل شوې په ان کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتڼ کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونه ده چې دوړه لوبډلې به د دې لوبلړې دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په ختیځ خار بخمت کې جګړه لا هم دوام لري که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د پوځي ورتیا او د کمیدو ادعاوي شوی خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکرين کې د روسیې او اوکرایني سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي
د اوکرين په ختیځ بخمود ښار کې پاتیرو څلیرویشت ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لیدرستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان بخمود او دیفتکا مارینکا او شختارسکا کې 95 وسلوال بریدونه شوې دي په تیرو څو اونیو کې د غسیمه د سختو جګړو شاهده و لدې یو ورځ وړاندې د اوکرين پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حق او اتعاو پر خلاف چوي پر بخمود د روسیې په څو میشتنی رغل کې روسیې ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونه کې کم بدلون نه دی احساس کړی په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسي په سرلنۍ بریډ او شتر رسیدلې دی او روسي قومندانان باید د جګړې مختوړل لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولېږي د اوکرين په سم خبر ورکړی چې د روسي پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړی دي او یو نظامی هلیکوپټر می اتسلر وشتي را غورځولې ده دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه د تایید شوې د اوکرين په سویل کې د خرسون سیمه دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24مه راپور ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوې دي څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکی وګړي پکې وژل شوې دي لا دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکرين او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي رانو د وجل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکرين په پلازمېن کیف کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسيو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابت کړي دي د هغې په خبره دا کړنې د ډېری اندېښنې وړ دي او دا سې وژنې د جګړې په ډګر کې لانیول وروسته تر سره کیږي د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیه ثبت کړي دي چې پکې اوکرايني سرتیري د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنه کې ګیل دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکي پلورونکي او اخیستونکي وای سکل پیر او پلور د تیرو روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وای بازارونه ساړه دي.
د روژې دریم د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
د سیکل چدان دې بازار کې خنه ده، مونږ دې ته د رشپک زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، څوک نه اخلي. درې ورته کیږي زې 2.5 می خرڅ کړای.
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه خو، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت خو. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولای.
خو چې په کور کې به مو کوم هواسانه ولکه پیراکي آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتې وکړ، او چې نه به ونو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتې کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي، او د پروژه ماته کې پشلیمای کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل،
زه خپل د دولت کارکونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتې ته تیار کړم، نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یوه خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیالي اوروي.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکنزي له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانې د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکنزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونی هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه رد کړی دی. فارن پالیسی خبرونه بیا د ایش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو ورسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتیدو، د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي، هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمندي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د دایښ لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبر شویو مطالبو مخکته نه و. قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د روزګان خبریالان وایي طالبانو پر دوی محدودیتونه زیات کړي چې د کار د دوی پر ژوند او کار منفی اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو د خبرې په ترین کوټ کې د حکومت او رسنیو د همغږۍ په ګډه غونډه کې کړي. جزئیات د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اورزګان میشتو خبريالانو او طالب چارواکو ترمنځ د امژغی نهسته. دا نهسته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوې چې هدف یې د خبريالانو او طالبانو ترمنځ امژغی رامنځته کول دي. په غونډه کې خبريالانو ویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال په هغه خبري اعلان وچی په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبري وکړي او وی ویل چې طالبان ور باندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ وس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دي، خو ذهني وس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ ریپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې ریپورټ درشا به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یو ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش وي، تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمیز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان نور ته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه ستللای.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور د مشت بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ همکاري وسی موږ بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بل خو د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د ستونزې منی خو وایي چې دوی به د ستونزې هواري کړي او په خبرې چې دا کمیټه په همدې مخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولي قریشی داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی، دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې ان شاء الله دغه مشکل به حل شي. دوهم برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنه وکړي چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړی هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړی پر سر کړي.
ستاسو له پیغامونو
نام رستندویان ادارې چې د مور مېرې چلم کې روزه مراله خوراکي توکي نسته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي، دا ملک که څوک پر خوا جوړ و ماښام یې خښته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرده یا کا دی یا وراره دی یا د خوریۍ دی یا د ماما زوی دی یا همسایه وخوار و بیچاره ته نه رسېږي. دا مولیان صاحبان وټاکي، هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورین لخوا وټاکل شي، او یا ګرده خپل قریبان پکښې کې سبت کې بل سړي ته نه رسېږي. همسایه وخوارو بیچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو څه دمخه د روژې مبارک کې د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویل لرم چې عبادت میاشت خوندور میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال هم داسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي، او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه د خدای پاک رافخلا کړي، الله دې راولي. نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کړي، الله دې نور امن راولي، الله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ ومه جنگ نکی نو دغه می ارزو او دا نه دی
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي رادیو پر نشرات باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه څلور ویشت ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غوړولو لپاره شپه او ورځ تلاش کوي کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي رادیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې څلور ویشت ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري دوی باید